محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، سهار مو په خیر. دوستانو، سهارنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی سره د خپل نورو ملګرو ستاسو په خدمت کې یم. نن د نهې ورځې اسې شنبه د 1402 هجري لمریز کال د سنبلې د میاشتې 21مه، د 1415 هجري قمري کال د سفر شپږویشتمه، او د 2023 میلادي کال د ستمبر 12مه نیټه ده. دوستانو، د خبرونه په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در وورو. ورپسې یوه سیاسي تبصره لرو چې د پاکستان حکومت د افغانستان طالبان د ٹی ٹی پی د بریدونو د مخنیوي مسؤل بللی دي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه اوریدې شي. بیا افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ کې تر عنوان لاندې د دغه دواړو هیوادونو د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او بدلونونو د څېړنې اونیز پروګرام درته وړاندې کیږي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې له ترهګرۍ او د نشه ایزو توکو سره د ایران مقابله او د اروپا پر امنیت یې اغیزه تر عنوان لاندې د ځانګړې وینا دویمه برخه درته وړاندې کیږي. هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره مل واوسئ. د تهران ریډیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر فرمایلی دي له دښمن سره په مقابله کې ډیر زیات جدي یو. په تهران کې د افغانستان سفارت افغان محصلینو ته د پاسپورټونو ورکړه پیل کړه. افغانستان کې د پاکستان خلاف مظاهرې شوې دي او د پاکستان او عربستان ګډه سمندري مانورا روانه ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. د اسلامي انقلاب ستر لارخود د سیستان او بلوچستان او د خراسان جنوبي ولایتونو له زرګونو خلکو سره په کتنه کې ټینګار وکړ له دښمن سره په مقابله کې ډیر جدي یو. حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي پرون د سیستان او بلوچستان او خراسان جنوبي ولایتونو د زرګونو خلکو سره په کتنه کې وفرمایل د ملي وحدت خرابول او د ملي امنیت کمزوري کول د دوی دوه اساسی او جدی موخې دي. البته مونږ هم له دښمن سره په مقابله کې ډیر جدي یو او ډاډه یو چې د خوږ ایران دښمنان د ایران د ملت او مسؤلانو د خیال ساتنې ویښتیا او هوښیاري په شرط هیڅ نشي کولی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په خپل وینا کې اوسنۍ نړۍ هم د بدلون په درشل کې او د ځینو بدلونونو د ترسره کېدا په حال کې و بلل او د استعماري قدرتونو کمزورتیا او د نوو سیمه ایزو نړیوالو قدرتونو راپورته کېدا د دغه سترو بدلونونو دوه ځانګړنې یې و بللې. دوی د ځینو لویدیځوالو سرچینو په خبرو په استناد سره د اقتصاد د زمینې په شمول د امریکې د اقتدار ځانګړنې په لړزیا و بللې او وی ویل د حکومتونو د بدلونونو لپاره هم د امریکای قدرت په زوړتیا ده. د اسلامي انقلاب سرلار خود له افغانستان له ذلت ډک تیخت او په سوریه کې ناکامي د امریکای د قدرت د زوړتیا دوه څرګند مثالونه وبلل او وی ویل نور مستکبران هم له همدې رویه سره لاس او ګریوان دي. هم هغه شان چې نن سبا د افریقې په مختلفو هیوادونو کې د دغې لویې وچې د تر ټولو پخوانی استعمارګر په توګه د فرانسې پر ضد پاسونونه کیږي او خلک هم له دغو پاسونونو ملاتړ کوي. حضرت آیت الله العظمى خامنئی د امریکې د پلانونو جوړول یوازې ایران ته مخصوص ونه بلل او وی ویل امریکا نن سبا په سیمه کې عراق، سوریه، لبنان، یمن او افغانستان او حتی د فارس خلیج د هیوادونو لپاره چې د دوی دودیز او مخکنی دوستان دي هم پروګرامونه لري. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د امریکې د نقشې په بیانولو سره وفرمایل زمونږ اطلاعاتي معلومات ښیي چې د امریکې حکومت د ایران په شمول په هیوادونو کې د بحران او ترنګلتیاو د راپورته کولو لپاره یوه ټولګه جوړه کړې ده چې ماموریت یې د هغو سیمو لمسول او موندل دي چې د دوی په نظر د بحران سبب کېدلی شي. دوی دغه راز وفرمایل د دې له نظره قومي او مذهبي اختلافات او توپیرونه او د جنسیت مسأله او میرمنه په ایران کې د بحران پنځون کې ټکې ده چې غواړي د دوی په لمسونې سره زمونږ ګران هیواد ته تاوان راورسوي. د اسلامي انقلاب سرلار خود زیاته کړه دوی بهشکه دغه شان کار نشي کولی په دې شرط چې مونږ زیر او هوښیار ووسو، خیال وکړو پر تیروتی او غلط لار لاړ نشو، حق له باطل سره سم و نه ګڼو، د دښمن رودي وپیژنو، په هیڅ یو اقدام حرکت او خبرو کې له دښمن سره مرسته و نه کړو، د غفلت په خوب ود نه شو. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی ملي امنیت د ایران د بدغواړو د يرغلو او بدمرغیو یو بل ټکی وبل او ویل، هغه کسان چې ملي امنیت ګواخي د ایران د ملت دښمنان دي او غواړي او که غواړي او کنه غواړي خو د دښمن لپاره کار کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویان په لیبیا کې د سیلاب او طوفان راتلو ورسته دغه هیواد له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه. د دینیل په نامه طوفان د لیبیا په پراخو ختیځو سیمو کې د سخت باران، سیلاب او د مواصلاتي لارو د ډوبېدو لامل شوی او ارتباطي لارو ته لاسرسی سخت ګډوډ کړی دی. دغه طوفان د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې او بې درکه کېدو لامل شوی دی او کورونو او لارو ته سخت تاوان رسولی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی پرون په لیبیا کې له دغه طوفان څخه د خواشینۍ او خفګان په څرګندولو سره د دغه هیواد ولس او حکومت ته د ډیرو کسانو د مړینې او بې درکه کېدو تسلیت ویلې دی. په تهران کې د افغانستان سفارتخانې په اړومبي پړاو کې د الکترونیک پیژندپاڼو د لرونکو محصلینو لپاره د پاسپورټونو د ورکړې د پیلېدو خبر ورکړ. د فارس خبری آژانس د خبر له مخې تهران کې د افغانستان سفارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې پړاو کې به هغو محصلینو ته پاسپورټونه ورکړی شي چې د الکترونیک پیژندپاڼو خاوندان دي. د افغانستان د سفارت په وینا په ورپسې پړاو کې به د افغانستان د خارجه او عدلیې وزارت لخوا د تایید شوو کاغذي پیژندپاڼو لرونکو او همداشان د الکترونیک پاسپورټ خاوندانو ته چې په هر وجه نوې پاسپورټ ته ضرورت لري پاسپورټونه ورکړی شي. دوستانو په دې حق له بشپړ خبر زموږ په ویب سایټ کې لوستلی شئ. د افغانستان په څو ولایتونو کې عمراني پروژې روان دي، په دې حق له ووره زموږ د خبريال ریپورت.
د افغانستان د هلمند ولایت د ټولګټو ریاست چارواکو خبر ورکړی چې په دې ولایت کې د سړک تر غولو چاري پیل کړي. د هلمند ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال حاجی محمد ګل رسنیو ته ویلي چې په یاد ولایت کې د 2 میلیون افغانیو په ارزښت د 3 کیلومتره سړک د یک لنګ سیمه څخه د لښکرګاه کندهار تر دوراهي پورې رغیږي. د نوموړي په خبر یوازې سړک نه بلکې 3 پلګوټي هم د 5 میاشتو په موده کې په اساسي توګه رغول کیږي. د دې ترڅنګ د افغانستان ختیځ لور کې مرکز ګردی زورمت ترمنځ د غزېدلې سړک ته پخولو چارې هم پیل شوي چې ویل کېږي د اچکو سړک جوړونې شرکت له لوري د 40 کیلومتره سړک ته 9 متره سور په درلودلو سره پخیږي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د بیا رغونې چارې د پیلېدو، بشپړېدو او ګټه اخیستنې راپورونه ورکول کېږي چې د افغانستان شمالي لور کندوز د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري هم خبر ورکول شوی چې د دې ولایت په 2 ولسوالۍ، 4 درې او 18 کې د 2 شبکو د جوړولو چارې په تازګۍ سره روانې شوې چې مالي ملاتړ یې د یونیسف موسسې لخوا څخه د 42 میلیون افغانۍ پر ارزښت ترسره کیږي. نعمت الله افغان، تهران، رادیو غزنی.
خبرونو دوام ته غوږ شئ. د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال مشر د جرنالیزم د ملاتړو سازمانونو په غبرګون کې ویلي دي د اسلامي نظام او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو له ازادۍ سره هیڅ ستونزه نه لرو. د جرنالستانو نړیوال فیډریشن په یو رپورټ کې مدعی شوی چې د افغانستان د بدلونونو او په دغه هیواد باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې رسندوی فعالیتونه محدود شوي دي. د تسنیم خبری آژانس د خبر له مخې د افغانستان د طالبانو د حکومت د مشر مرستیال عبدالسلام حنفي پرون د جرنالستانو د نړیوال فیډریشن نیوکې ته په غبرګون کې ویلي طالبانو د بیان له ازادۍ او رسنیو سره هیڅ مشکل نه دی لرلی، خو باید د اسلامي نظام او د ملي ګټو په چوکاټ کې وي. له دې مخکې هم د افغانستان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کرات ویلي چې رسنۍ د ممبر مقام لري او باید ورڅخه د عامه اذهانو او نوي نسل د پوهولو او روښانه کولو لپاره استفاده وشي. افغانستان د ننګرهار ولایت خلکو د پاکستان لخوا د تورخم سرحد په بندولو باندې اعتراض کې مظاهره کړې دي. افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو پروند د تورخم په سرحدي سیمه کې پر غونډېدو سره د پاکستان له لوري د دغه لارې په بندېدو باندې اعتراض وکړ او د پاکستان خلاف د شعارونو په ورکولو سره د دغه سرحد د زر تر زر خلاصېدو غوښتنه وکړه. معترضانو د پاکستانی چارواکو دغه اقدام د ښه ګاونډیتوب خلاف یو اقدام وباله او ټینګار یې وکړ چې د تورخم دروازه باید فوري خلاصه شي. د دغو مظاهرو پلانونکو اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان ګاونډي هیوادونه دي او د تورخم سرحد په تړلې پاتې کېدو سره ملکی وګړي او سوداګر تاوان کیږي. په عین حال کې د تورخم سرحد د خلاصولو په موخه د افغانستان او پاکستان د چارواکو مذاکرات بے گٹے ختم شوی دی. اخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی بینک په پاکستانی روپے او درا کړي ورکړي په حق له خبرداري ورکړي. زمونږ د خبريال د ریپورت لمخې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی بینک پرون خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د پاکستان د ملي کرنسي یعنی روپے باندې پیر پلور ممنوع دی او له خلاف ورزي کوونکو سره به قانوني چلند وشي. افغانستان د مرکزی بینک د دغه هیواد د سویل ویدیزو ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې د پاکستان پر روپې او خپلې سوداګری معاملې بندې کړي او د دې کار لپاره محل ویشوم ټاکلې ده. د افغانستان مرکزی بینک د 13 اگست میاشتې له 9 نیټې څخه د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د افغاني دودول پیل کړي دي او په ننګرهار، اورزګان، هلمند، زابل او دایکندي ولایتونو کې خلکو ته خبرداري ورکړي چې خپل تجارتي معاملې د افغانستان په ملي کرنسي یعنی افغانۍ ترسره کړي. د پاکستان او عربستان ګډ سمندري مشکونه د ریاض په کوربه توب روان دي. د اسلام آباد چاپ نوای وخت ورسپاڼې په لیکنه د پاکستان د سمندري ځواک په بیړه کې د سیف، همت، دهشت او محافظ په نومونو څلور سترې کشته شامل دي چې د عربستان له سمندري ځواکونو سره ګډ پوځي مشکونه ترسره کوي. د دغه سمندري مانورې د ترسره کولو موخه چې د نسیم البحر 14 په نامه د عربستان په الجبیل کې روانه ده، د پاکستان او عربستان د ځنګړو سمندري ځواکونو ترمنځ د عملیاتي ملګرتیا او د وړتیاو زیاتول او د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کول اعلان شوی دی. او د امریکې د خارجه وزارت وایان میتیو میلر د تهران او واشنگتن ترمنځ د زندانیانو د تبادلې د بهیر د دوام خبر ورکړي. د ایران د کنګل شوو شتمنیو د آزادولو بهیر او د تهران او واشنگتن ترمنځ د قیدیانو د تبادلې بهیر د طرفینو له دوو کلنو غیر مستقیمو خبرو تر وروسته د تیرې زمري د میاشتې په 19 نیټه پیل شوې ده. او اوس د امریکې خارجه وزارت وایي چې دغه بهیر لا هم روان دی خو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یې، د پاکستان حکومت د افغانستان طالبان د ٹی ٹی پی د بریدونو د مخنیوي مسؤل بللی دي. په دې حق له زمونږ سیاسي تبصرې ته غوږ شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې طالبان په پاکستان باندې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د بریدونو د مخنیوي مسؤلیت په غاړه لري. د پاکستان د موقت ادارې د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د پاکستان او افغانستان ترمنځ له سرحدین خطو وروسته وویل په افغانستان کې د طالبانو حکومت مسؤلیت لري چې د پاکستان په خاورې د ټي ټي پی د بریدونو مخنیوي وکړي. د پاکستان حکومت په ځلونو په افغانستان کې طالبانو ته ویلي دي چې ل ٹی ٹی پی سره مقابله د هغوی مسؤلیت دی، ځکه چې طالبان له دوو کلونو را پدې خو چې په افغانستان واکمن شوی دی، له پاکستان سره د افغانستان د ګډو پولو د امنیت د تامینولو دنده لري. د پاکستان حکومت حتی د افغانستان په خاوره کې طالبانو ته د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړی دی. سره له دې لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو پولو کې امنیت برقرار نه دی. په دې حقله د پاکستان او طالبانو ترمنځ جدي اختلافات موجود دي. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د ټي ټي پي عناصر په افغانستان کې دي او طالبان ورسره مقابله نه کوي، خو طالبان دا تورونه ردوي او د تحریک طالبان پاکستان مسله د پاکستان یو کورنۍ مسله بولي چې باید اسلام آباد یې هوار کړي. د سیمې د چارو کارپو مولوی مفلح په دې اړه وایي، پاکستان هغه عناصر چې د افغانستان خاورې ته پناه وړي ده د ترهګرو بریدونو لامل بولي. داسې ښکاري چې طالبان هم په دې خاطر چې ټي ټي پي ورسره دښمن نشي او همدارنګه د افغانستان د میلمه پالنې د رسم او رواج په خاطر له ټي ټي پي سره مقابله نه کوي، او دا چې وغواړي کله ناکله د پاکستان د حکومت پر ضد له ټي ټي پي څخه کار واخلي ناممکنه خبره نه ښکاري. په مقابل لوري کې په افغانستان کې د طالبانو چارواکو هم پاکستان ته خبرداري ورکړي چې د افغانستان د خاورې د لاندې کولو اجازه نه ورکوي. دا ښکاري چې مسأله یوازې سرحدي لانجو پورې نه محدودېږي، بلکې د ډیورنډ د کرخې په سر د کابل او اسلام آباد اختلافات هم پکې رول لري. طالبان په افغانستان کې له واکمنېدو وروسته وښودله چې د ډیورنډ له کرخې سره مخالف دي او پاکستان باید خپلو مخکنیو سرحداتو ته شاتګ وکړي. داسې مسأله چې پاکستان لپاره د منلو وړ نه ده. د افغانستان د چارو کارپو سیروش امیری وایي، پاکستان تمه درلودله چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د ډیورنډ مسله هواره شي، خو په داسې حال کې چې طالبان د پاکستان تر نفوذ او واک لاندې بلل کېږي، خو د ډیورنډ د کرخې په مسله کې د پاکستان غوښتنو سره مخالف دي او د سرحدي خطو په رامنځته کولو سره غواړي پاکستان شاتګ ته اړ باسي. که څه هم پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په سرحدي سیمو کې د ټي ټي پي ټول عناصر وځپي، خو په طالبانو باندې د خپلو غوښتنو د تپلو لپاره د تورخم له بارډر نه ماسیوه هیڅ یو اړم نه لري. پاکستان فکر کوي چې په اقتصادي دباوونو سره خپلې غوښتنې په طالبانو باندې منلی شي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې د مو خبرونه د پام او خوخي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو په دوام کې به درته د تاریخ پاڼه در ورو ورپسې افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام او بیا هم لا ترهګری او نشي زتو کو سره د ایران مقابله او د اروپا پر امنیت یې اغیزه نومې لړۍ دویمه برخه درته وړاندې کیږي. نو هیله لرو چې د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړي.
د تاریخ پاڼه عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینه و من عزیزان اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې یو ویشتمه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له شپږ ویشتمې او د 2023 میلادي کال د ستمبر له 12 نیټې سره سمون خوري. یو سل درې کاله وړاندې د 1299 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې په 28 نیټه آزاد غواړي عالم او انقلابي مبارز شیخ محمد خیابانی په تبریز کې شهید کړ شو. هغه په 1299 هجری قمری کال د ایران د ختیز آذربایجان ولایت د شبستر ولسوالۍ په خامنه سیمه کې زیږیدلی و. له مشروطه غورځنګ وروسته د شیخ محمد خیابانی ژوند یو نوي پړاو ته داخل شو. هغه د ایالتي انجمن په عنوان سره د یو مبارز تنظیم په جوړولو سره د مشروطه د بریالیتوب په لار کې په تبریز کې ډیر مهم ګامونه پورته کړل. ملي شورا ته د شیخ محمد خیابانی او د هغه د 15 ملګرو په رسیدو سره هغه د شهید مدرس په شان کسان ترڅنګ د خلکو د حقوقو د دفاع لپاره پاڅون وکړ. د پارلمان په دوهم پړاو کې د خیابانی یو مهم کار د روس د تزاري حکومت د استعماري اولټیماټوم پر خلاف د هغه باتورانه او کارسمونکي اعتراض و، خو له هغه سره د قاجار صدر اعظم الاسوق الدوله دښمنۍ او د ایران ګډوډو حالاتو او همداشان له ملي شورا څخه د آذربایجان د استازو وستل کېدو شیخ محمد خیابانی د ځایي شورا جوړولو او د ولسي پاڅون کولو ته ور وباله، او د 1318 هجري قمري کال د رجب د میاشتې په 14 نیټه هغه په ډاګه کړ. په دغه پاڅون کې د تبریز د چارو واګې د خیابانی او د هغه د ملګرو لاسته ورغله. دغه بریمن پاڅون 15 میاشتې دوام وکړ او بالاخره د مخبر سلطنه په خیانت سره چې یو موجه او ملي څیره لرله د خیابانی دوستان او ملګري وبژل شول او یا یې بې وسلې کړی شول. په پای کې د ځینو لاسپوڅو د خیانت په وجه شیخ محمد خیابانی چې 30 کلن یې عمر درلود په 1299 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې په 28 نیټه چې د 1318 هجري قمري کال د رجب المرجب له 28 نیټې سره سمون خوري شهید کړی شو. درې څلوېښت کاله مخکې د 1980 میلادي کال د سپتمبر په 12 نیټه په ترکیه کې د جنرال کنعان اورین په مشرۍ یوه پوځي کودتا رامنځته شوه چې د ترکیه د هغه وخت د لومړي وزیر سلیمان دمیرل په لیرې کېده او په دغه هیواد کې د پوځي حکومت په رامنځته کېده سره ترسره شوه. د مالي رسوایو رامنځته کېده په ترکیه کې د اقتصادي کړکېچونو د رامنځته کېده او ټولنیزو او سیاسي ناخوالو دوام سبب شو څو د 1980 میلادي کال د سپتمبر په 12 نیټه د ترکیه د پوځ لوی رئیس جنرال کنعان اورین په کودتا لاس پوري کړی او په نتیجه کې د یوې شپږکسیزې شورا په ملتیا د دغه هیواد حکومت ترلاسه کړی. د پوځي حکومت له رامنځته کېده وروسته هغوی په لومړیو کې د هغه وخت د لومړي وزیر سلیمان دمیرل د لیرې کېده او د پارلمان د ړنګېده حکم صادر کړ. همداراز د سیاسي ګوندونو اتحادیو او ټولنو فعالیت ممنوع شو او پوځي حکومت چې د هیواد په یوې برخې کې اجرا کېده په ټول هیواد کې پراخ کړی شو. په 1980 میلادي کال کې د ترکیې پوځي حکومت خپل ځای تورګوت اوزال ته وسپاره او د هغه کال د مارچ میاشتې د ټاکنو په بهیر کې له 3 لسیزو وروسته د یوه غیر پوځي ولسمشر په توګه انتخاب شو. اولنه او د ښکاله مخکې د 1915 مریز کال د وږي د میاشتې په 28 نیټه د خوشنویسۍ یو پاکستانی استاد حافظ محمد یوسف صدیدی په لاهور ښار کې وفات شو. هغه په 1900 میلادي کال کې په چکوال کې زیږیدلی او په ځوانۍ کې د خوشنویسۍ او خطاطۍ په هنر کې د محمد شریف او تاج الدین زرین قلم په شان له استادانو څخه زده کړه وکړه، او د دغه هنر په زمینه کې د استاد صدیدی تر ټولو ښکلی کار په لاهور کې د مینار پاکستان د کتیبو خوشنویسۍ ده چې د دغه هیواد د ملي هنرونو په آثارو کې هم ګڼل کېږي. د خوشنویسۍ له دغه استاد او هنرمنده د تعلیم نسخه نوم یو کتاب په یادگار پاتې دی چې پکې په ډېر ساده ژبه او روانتیا سره هنر زده کوونکو ته د خوشنویسۍ تعلیم ورکړی دی.
افغانستان او پاکستان
په 13 اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو وسم زه فاطمی لخبل محترم همکار
جمیل حسین بنگس سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې دا اوریدو فرصت ولرئ.
ایزانو په 13 اونۍ کې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او ځانګړي استازي خاغلی حسن قاسمی کومې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی سره په کتنه کې ویل چې زر د ایران د قضایي قوی او پلاوی د قضایي ملګرتیا او په اعدام د محکوم شوی افغانانو په دوسیو د غور لپاره کابل ته سفر کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د خبرې شوی اطلاعیه په اساس امیر خان متکی په دغه کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د فنی او د نورو با پلاویو سفرونه او کتنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعاملاتو د پراختیا لپاره ارزښمنې وبلې ویل چې تهران او کابل باید د عملی اقداماتو او د ملګرتیا او د پراخولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. خاغلی حسن قاسمی کومی او امیر خان متکی په دغه کتنه کې دغه راز د افغانستان او ایران ترمنځ د دلچسپۍ وړ تخنیکی موضوعګانو په اکلا خبرې وکړې او په سیاسي، تجارتي، اقتصادي، کلتوري او بشردوستانه ډګرونو کې د ملګرتیا او د اړیکو په ډېرې پیاوړتیا بیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ایران سفیر خاغلی حسن قاسمی کوم په دوام کې تهران ته د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د ادارې او د تجارت، صنعت، اوبو، خور او زراعت او کرهنې د وزارتونو د پلاوي او د ورستیو سفرونو په هکله هم توضیح ورکړ.
تهرانی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مشر ارشد ملک ویل په اوسنیو شرایطو کې نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرې نږدي. هغه زیاته کړه دا دریم کال دی چې په افغانستان کې وچکالۍ ده چې په نتیجه کې اوبو او خوراکي موادو ته د خلکو لاسرسي ستونزمن شوی دی. ارشد ملک ویل په افغانستان کې کورنۍ په 13 بیا ماشومان په لومړي لمبر کې د وچکالۍ قربانیان شوي او تاوانونه ورته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف مشر ارشد ملک ویل د هغو تحقیقاتو پر اساس چې یونیسف د افغانستان په څو ولایتونو کې ترسره کړی دی د تیر کال په پرته خوراکي موادو ته د افغانستان د 8% ماشومانو لاسرسي کم شوی دی. یونیسف ډاګینه کړه نړیواله ټولنه په پروکسل کې په راتلونکي اونۍ کې چې د افغانستان په موضوع غونډه کیږي پرې تمرکز لري، باید له کابل څخه د ملاتړ لپاره په عملی ډول ژمنه وشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ناوچاودېدلیو منفجره مهماتو او بمونو 15% قربانیان ماشومان دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د شمیرنو پر اساس د 2022 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې د روان میلادي کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې 640 ماشومان له جنگ څخه د پاتې شویو پوځي مهماتو یا د ماشینونو د چاودېدو له کبله مړه یا ژوبل شوي دي.
ځنو 13 اونۍ د اسلامي ملګرتیا مؤسسې و پلاوي چې د بیلابیلو هیوادونو له نامتو دینی عالمانو جوړ و د زده کړې په هکله د کابل د حکومت له ځنو چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د اعلامیې په اساس دغه پلاوی د افغانستان د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو له وزیر ندا محمد ندیم او د معارف له وزیر مولوی حبیب الله آغا سره کتنې کړي او ټینګار کړي چې له هیڅ چا څخه باید د زده کړې حق وانه خستل شي. په دغه اعلامیا کې ویل شوی چې د دینی تعلیماتو په اساس د اسلام دین له نظره زده کړه د ټولو سړیو او د ښځو لپاره ضروری ده. د اسلامي ملګرتیا مؤسسه اعلامیه زیاته کړی دا چې د دغه مؤسسه پلاوی د متخصصو کسانو د زده کړې او د تربیت په ډیر ضرورت باندې په ټینګار سره ویلي چې باید ټولو انجنیرانو کانو ته د تخصص او د زده کړې په ټولو سویو برخو کې د ګډون کولو حق ورکړل شي. دغه پلاوی په ډاګه کړی دا چې په دغو کتنو کې د افغانستان د طالبانو چارواکو ویلي چې په جاجونې بوخت یا وکړه چې د انجنیرانو لپاره مناسبه فضا برابر شي نو هغه ته به د زده کړې حق ورکړل شي. د اسلامي ملګرتیا مؤسسه اعلامیه زیاته کړی دا چې دغه مؤسسه غړي هیوادونه په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د هر ډول ملاتړ او ملګرتیا لپاره چمتو دي.
د اسلامي ملګرتیا مؤسسې پلاوی چې د اسلامي ملګرتیا مؤسسې مرستیال شیخ ازام د افغانستان لپاره د اسلامي ملګرتیا مؤسسې ځانګړی استازي طارق علي بخید او د عربستان د ترکیه د متحده عربی اماراتو د بحرین د اردن د ماليزیا او د انډونیزیا او څو نورو اسلامي هوادونو استازي پکې شامل وو په تیر پنځشنبه ورځ افغانستان ته سفر وکړ. د غپلاوی د غرض د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت له خارجه وزیر امیر خان متقی د کورنی او چارو له وزیر سراج الدین حقانی او ځین نورو چارواکو سره کتنی او خبرې وکړې. د سیاسي مسایلو کارپیژند سروش امیری په د اکلوای داسې نه ښکاري چې افغانستان ته د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د عالمانو په سفر سره له فقهي نظره د نجلۍ او د ښځو په زده کړې د بندیز د دوام لپاره کومه پلمه پاتې وي، ځکه چې دغه پلاوی د اسلامي هیوادونو له بیلابیلو عالمانو جوړ دی چې د نجونو په زده کړې باندې د بندیز په اکله د طالبانو هر ډول فقهي پلمه له منځه وړي او د نجونو په زده کړې د بندیز دوام یوازې د پلمې لټول او یو غیر منطقي حرکت دی. دغه حالت سبب شوی دی چې هر ورځ د افغانستان د ښاریزو د حقوقو د رعایتولو لپاره په طالبانو باندې دباوونه زیات شي، خو طالبان هم هغه راز دغو دباوونو او غوښتنو ته هیڅ پام نه کوي.
پزنو تیرونی پاکستان هم لا بیلا بیلو پیخو و بدلونو سره مخامخو چه تر ترو مهم یه دا افغانستان دا شانو پر ترانزیت که دا پاکستان لخوا دا خندنو رامیسته کول دی. دا افغانستان دا موقت حکومت دا سنت و تجارت وزارت ویل چه پاکستان پا سردی لارو که دا افغانستان دا زنو ترانزیتی شانو لپارا دا کستم و دا گمرک د پړاونو د کچکی دا وخت لا درې ورځو لسو ورځو تا ورزیات کړی دی. دغه وزارت په یو بیانیه کې ویلي چې پاکستان د روانې میلادي میاشتې له پیل رئیس د افغانستان د سوال لسو ترانزیټي شیانو پر ترانزیټ بندیز لګولې. له دغه اقدام وروسته د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت د صنعت او تجارت وزیر نوردین عزیزی له یو شمېر افغان تاجرانو د افغانستان او پاکستان د ګډې تجارتي کوټې له مشر او د پانګونې او تجارت د کوټې له مشر سره ګډه غونډه ترسره کړه. د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارت تی کوټه مشر خانجان الکوزی او د افغانستان د تجارت او د پانګونې د کوټه مرستیال محمد یونس مومند په دغه غونډه کې د پاکستان وروستي اقدامات د اپتا د ترانزیت د موافقه په خلاف او د غراز لا هغه ژمنو سره تضاد وویل چې د افغانستان او د پاکستان د تجارت د وزیرانو په دوه اړخیزه غونډه کې ترسره شوي. د افغانستان چارواکو ټینګار وکړ ټول هیوادونو د خپلو ترانزیټي او تجارت په سیاست کې هر ډول بدلون باید پر رسمي ډول مقابل لوري ته اعلان کړي چې دواړه هیوادونو خصوصي برخو ته د تاوان د رسیده مخه ونیول شي. هغه وویل چې د اسلام آباد غا اقدام د پاکستان په سرحدي لارو کې د افغانستان د تجارتي شیانو د کانټینرونو د زیاتې دا سبب شوي او د افغانستان تاجرانو ته بیا جدي توانونه رسولي دي.
تیرونی د پاکستان د نخت او د امنیت د مطالعاتو مؤسسې پی ای سی اس اس په یو راپور کې ویل په پاکستان کې ترهګری حملې زیاتې شوې دي او دغه مؤسسې په تیر اگست میاشت کې 99 حملې ثبت کړې دي. ډان ورسپانې راپور ورکړ چې په تیر اگست میاشت کې حملې په پاکستان کې په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو زیاتې میاشتې حملې وې. په پاکستان کې د روان میلادي کال په 8 میاشتو کې 22 ځان وژونکي حملې شوي چې له کبله یې 228 کسان وژل شوي او 499 نور ژوبل شوي دي. د دغه راپور پر اساس په پاکستان کې د عمومي بریدونو اکثره وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. په پاکستان کې په روان میلادي کال کې تر ټولو زیاتې حملې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې شوي دي. دغه راپور زیاتوي په دوی کې زیاتې حملې تحریک طالبان پاکستان ترهګری ډلې ترسره کړې دي. د پاکستان د نخاتو او د امنیت د مطالعاتو مؤسسې راپور وایي چې د ترهګرو حملو په زیاتېدا سره د پاکستان امنیتي حالات لا پسې خراب شوی او د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان ډلې ترمنځ د سولې د خبرو اترو له ماتې خوړلو او د تیر میلادي کال د فروری میاشتې په آخر کې د موقت اوربند ختمېدا له اعلان وروسته په پاکستان کې ترهګری حملې زیاتې شوې دي. د پاکستان د مسایلو کارپیژان د مین فرجات په دې اکلوای له تحریک طالبان تر هغه ډلې سره د پاکستان د حکومت تاوتریخوالو او نخاتونه یوازې پراخ اړخونه پیدا کړی دي، بلکې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان په اړیکو باندې هم منفی اغیزې اچولې دي. په دې ډول چې د پاکستان پوز او حکومت افغانستان د تاریخ طالبان پاکستان ترهګری ډلې امن زایګنی کوم چې د افغانستان له خاورې پاکستان په خاورې کې په ځینو هدفونو بریدونه کوي. خبره شوي او شمیرنو ته په پام سره دغه حملې زیات شوي دي. په همدې دلیل د پاکستان پوز د افغانستان طالبانو ته خبرداری ورکړی. د تحریک طالبان پاکستان ډلې خوځښتونه ته د بې پامۍ په بڼه کې به د پاکستان پوز د افغانستان په خاورې کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې په مرکزونو او غړیو باندې بریدونه وکړي.
ځنو تیر اونې ډان نیوز ورسپانې د یوشمیر سرچینو په کول راپورټ راکړل، پاکستان حکومت یو لایحه یا بل تصویب کړی چې په اساس د افغانستان خارج وتا چې لا پاکستانه د وطن لپاره معتبر سندونه نه لري د $200 په مقابل کې لا پاکستانه د وطلو پاڼه ورکوي. ډان ورسپانې ویل چې پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول دغه لایحه نه ده اعلان کړي، خو دغه سند روان میلادي کال تر پای پورې اعتبار لري. د پاکستان دغه فیصلې په اساس د افغانستان خارج چې په غیر قانوني ډول پاکستان ته ورغلي یا د ویزو وخت تیر شوی دی، له پاکستان د وطن لپاره باید $800 ورکړي. سرچینو ویل چې د افغانستان خارج باید له پاکستان د وطلو د پړاوونو د کچ کول لپاره هم باید $100 ورکړي. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان د خارج لپاره د پاکستان د ویزو ترلاسه کول ډیر سخت شوی او په تور بازار کې د پاکستان ویزا له $0 څخه تر $1500 پورې خرڅیږي. سرچینو ویل چې پاکستان په ډیرو موردونو کې د افغانستان د خارجو د ویزو لا تندیدولو ډډه کوي او دغه موضوع سبب کیږي چې زیات ویزا لرونکي کسان د ویزو د مهلت په ختمیدا سره چې د استوګنې د معتبر سند نه لرونکي ګڼل کیږي لا پاکستان د وطن لپاره ډیر پیسې ورکړي. دا ښکاري چې د پاکستان حکومت له دې لارې کوشش کوي په خپل هیواد کې د افغانستان د کډوالو د غیر قانوني استوګنې مخه ونیسي.
عزتمن اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ د دغه پروګرام وخت هم دومره وو. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
لا ترهګری او نشئی توکو سره د ایران مقابله.
د تهران د پښتو خبرونه خوشو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو په حضور کې حاضر شوم چې ل ترهګری افراد پالنی او نشیز مواد سره د ایران د مقابلې د رول او د اروپا پر امنیت د اغیزو په باب ل تاسو سره وژغیږو. هیله ده چې د استفاده ورمو وګرځي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه لړۍ په تیر لومړي مطلب کې مو ویل چې ترهګرۍ او نشه یي مواد د اوسنۍ نړۍ دوه ستر مشکلات او ستونزې دي چې دوی ته جدي پام نه کول او به پر ټولنې ډېرې ناخوښي اغیزې وشیندي او په تیره بیا د ناامنۍ د رامنځته کېده او د پراختیا د سرچینو په چورتنان کې منفي اغیزې هم ولري. له نشه یي موادو سره په مخامخ کېده کې د اوسنۍ دنیا د بحراني وضعیت په باب درسره وغږېدو او ومو ویل چې له بده مرغه د ملګرو ملتونو د احصایو پر اساس د دنیا له 1500 تر 1480 کلونو پورې عمر لرونکو نفوسو څخه کابو 240 میلیونه خل له دغې بلا سره لاس او ګریوان دي. په دغه نننی مطلب کې به په دنیا کې د اپیمي موادو د تولید تر ټولو اصلي مرکز افغانستان د زیږی او دغه راز په دغه هیواد کې د نشه یزو موادو د تولید د اندازې د کښت او پراختیا د سویې په پراختیا کې د امریکا او د هغې د متحدانو د رول په باب در سره خبرې وکړو. نو هیله ده چې تر پایه پورې سره د ملګرتیا کولو فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، زیاتره نړیوال افغانستان د کوکنارو او اپیومو د کښت د تاتوبې په توګه پیژني. البته مناسبه ده چې پوښي تر 1990 لسیزه پورې په سیمه کې د نړۍ د هیروینو او اپیومو د تولید اصلي مرکز طلایي مثلث یعنی برما، لاوس، کمبوډیا او تایلند وو، او تر هغه مهال د افغانستان د مرکزي حکومت مخالف وسلوالو ډلو په وړو وړو پټیو کې د ډیرو کمو تولید شویو اپیومو څخه ځینې پیسې له شوروي پوځ سره په مبارزه کې لګولې. له 1990 میلادي کال څخه تر مخکې پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت نقشه ښیي چې د کوکنارو او چرسو د کښت اصلي مرکز د دغه هیواد د ختیځې پولې په شاوخوا کې وو او د افغانستان لویدیځې برخه یوه پاکه سیمه حسابېدله. خو په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو په لومړي ځل واک ته له رسېده وروسته او البته د 2000 کال په جولای کې د کوکنارو د کښت د درولو لپاره د ملا عمر له تاریخي فرمان څخه تر مخکې پورې د طالبانو حکومت د افغانستان د اپیومو او ایریونو د تجارت سهولت کار او آسانونکي بدل شو او په افغانستان کې د طالبانو په شپږ کلنۍ واکمنۍ کې په دغه هیواد کې د کوکنارو د کښت د پټیو اندازه په 1200 هکټاره زیاته دا سره کابو 280000 هکټاره ته ورسېدله. خو دغه بهیر د طالبانو د وخت د رهبر په فتوا سره تر یوې لنډې مدې پورې غوڅ شو، داسې چې د 2000 میلادي کال او د 2000 لومړي میلادي کال سایې کرل شوي مځکې له 10000 هکټاره هم کمې ګڼي، تر دې چې امریکا او د هغې متحدو هیوادونو تر 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه د ترهګرو حملو په پلمه په افغانستان لشکرکشي وکړه او دغه هیواد یې ونیوه.
خوږو اوریدونکو، د 2000 لومړي میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان د امریکا او د هغې د متحدو هیوادونو له لشکرکشۍ وروسته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه او د سیمو جغرافیایي نقشه په بشپړ ډول بدله شوه، ځکه چې د افغانستان په جنوب لویدیز، شمال لویدیځ او جنوب کې د مرکزی حکومت مخالفو طالبانو په دیرا کې دا پسې د افغانستان نیمه لویدیځه برخه د کوکنارو په پراخو پټیو د اپیمو د ساتلو او د هیروینو د تولید پر لیبراتورونو بدله شوه او دا چاره لامل شوه څو په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د کوکنارو د کښت اندازه 209000 هکټرو ته ورسیږي. او د دغه بهیر په دوام کې په 2014 میلادي کال کې دغه اندازه 204000 هکټره او په 2018 میلادي کال کې باور نه کوونکې اندازې ته یعنی کابو 300000 هکټرو پورې اندازې ته ورسېده او د اپیمو د تولید اندازه هم 9000 ټنو ته ورسېدله. په 2000 لومړي میلادي کال کې او په افغانستان د امریکا او د هغې د متحدانو له لشکرکشۍ تر مخکې پورې د کوکنارو د کښت له ساوي سره د دغو احصایو د پرته کولو لپاره مناسبه ده پوه شو چې په 2000 لومړي میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه یوازې 9000 هکټره اټکل شوې وه، چې ترلاسه شوی اپیمې هم یوازې 3.3 ټنه وو. خو په 2010 میلادي کال کې پر 3,03,000 هکټرو ځمکې کوکنار وکرل شول چې ترلاسه شوی اپیمې نه باور کوونکي اندازې یعنی 9,000 ټنو ته ورسېدل. د دغه بهیر په دوام کې او د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په 2012 میلادي کال کې د تریاکو د فصل ریبل چې په جولای میاشت کې ترسره شول په دوامدار ډول 5 کال د تاریخ تر ټولو لوړې ساوې ته یعنی 6,500 ټنو ته ورسېدل.
دوستانو، مناسبه ده چې پوه شئ په وروستیو 2 لسیزو کې د ماډرن ټکنالوژیو واردېده او د اپیومو د لا زیاتېده تولید لپاره د نوي ماډل تخمونو څخه استفادې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید ډیر زیات شو. داسې چې په هر اکټار کې د اپیومو متوسط تولید څه د پاسه 28 کیلوګرامو ته رسېدلی. دا موضوع سبب شوي څو د اپیومو نړیوال تولید 3.8% برخه افغانستان ته بیل شي. نو په ظاهره د نړیوال زبرځواکو هیوادونو په وسیله د افغانستان د نیواک نتیجه او ګټه د دې لامل شوه چې که په 1980 کال کې په دغه هیواد کې د کوکنارو تولید کابو 200 ټنه په کال کې وو، نو د نړیوالې ټولنې د بېفامۍ په نتیجه کې او د ناکراریو او سیاسي بې ثباتیو په سیوري کې یوازې په 3 لسیزو کې د اپیومو تولید او قاچاق 90% زیاته شي او په دوام کې او په 2021 میلادي کال کې د احصایو په اساس دغه احصایې کابو 6,800 ټنه یعنی د 1980 د پیل په پرتله څه د پاسه 40 برابر زیاته شي. دغه احصایې په ښه ډول د امریکا او شوروي په څیر د قدرتونو په وسیله د دغه جنګ ځپلي هیواد د نیواک له 3 لسیزو څخه راپورته شویو ناکراریو او سیاسي بې ثباتیو خواشینوونکې نتیجې دي. داسې نتیجې ته چې دود او لوګی د نړیوالو په تېره بیا د هغو اروپایي او امریکایي هیوادونو د ټولو خلکو سترګو ته رسیږي چې د نشه یزو موادو ډیر مصرفونکي دي. د غیسایي خې ایران چې له نشه یزو موادو سره د مبارزې او مقابلې په لومړۍ کرښه کې دی، د نشه یزو موادو په وړاندې د نړیوالو هیوادونو د بې مسؤلیتۍ او بې پروایۍ په مقابل کې څومره لګښت لرونکي او سختې لارې کچ کړي او دغه شان له سختې لارې په وړاندې کې لري.
خوږو اوریدونکو، په افغانستان کې تولید شوي نشه یي توکي د څو مختلفو لارو په وسیله په اروپا، آسیا او افریقا کې خپلو اصلي بازارونو ته رسیږي. د بالکان لاره د لویدیځې او د مرکزی اروپایي هیوادونه تامینوي. سویلي او جنوبي لاره د یوه پنل یا کی په څیر ده چې د ایران او پاکستان له لارې د فارس خلیج سیمې، آسیا، افریقا او لویدیځ او مرکزی اروپا سره ارتباط ټینګوي. په دې توګه په افغانستان کې تولید شوي اپیمي مواد چې تر اروپا رسیږي، نو باید له دریو ګاونډیو هیوادونو یعنی په لویدیځ کې د ایران، په جنوب کې پاکستان او شمالي سیمو د منځنۍ آسیا هیوادونو څخه تیریږي. په شمالي لاره کې د تاجکستان، ازبکستان، روسیه او چین غیر قانوني پولې او چورلیزونه شاملېږي. او البته د نشه یزو موادو د قاچاق لپاره نسبتا ګران بیه او ناکراره لاره حسابېږي. په جنوبي لاره کې د افغانستان د نشه یزو موادو جوپې د پاکستان لارې، هندوستان او بیا افریقا ته لیږدول کېږي، سو د آزادو سمندري لارو اروپا ته ورسیږي. د اروپا په مقصد د بالکان په لاره کې په راتلونکو هیوادونو کې د اوږدې لارې او بازارونو د شمیر په دلیل د نشه یزو موادو د جوپو حجم ډیر دروند وي او پر دې اساس د بالکان لاره د نړۍ د منظمو جرمونو او د نشه یزو موادو د ترانزیت تر ټولو مهمه او زیات عاید لرونکې لاره شمیرل کیږي. د بالکان د لارې له پیله تر پایه پورې 1.5 هیوادونه د افغانستان له اپیمي موادو تغذیه کیږي. ترکیه د ایران او ترکیې د ګډې پولې له پیل څخه د لارې شروع کیدل، البانیا، هنګري، کرویشیا، سربستان، مقدونیا، بلغاریا، یونان او مونټینیګرو هیوادونه د ترانزیت تر ټولو مهمې لارې دي، او په فرانسې، بریتانیا، آسټریا، بلجیم، چیک جمهوریت، ډنمارک، ایټالیا، کوسوو، اسپانیا، سلووینیا، لوکزمبورګ، پولنډ او پرتګال هیوادونو کې د نشه یي توکو اصلي بازارونه دي. د پرنفوسه خلکو دغه بازار د افغانستان اپیمي موادو د تولید چینل لپاره د دنیا له درستو هیوادونو څخه لا زیات دی، او ایران هیواد دغه پر نفوسه خلکو د ډیر تګ راتګ او د اروپایي لویې وچې ته د نشه ییزو موادو د ترانزیټ جذبوونکې لارې پیل حسابیږي. نو ځکه که ایران چې په کال کې د دغو موادو سلګونو ټنه مواد کشف او ضبط کوي، د دغه لارې په ورودیا کې د قاچاقبرو په وړاندې لږ نرمښت وکړي، نو په اروپا کې به باور نه کوونکي غمیزه رامنځته کړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.